په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي رادیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. افغانستان کې د ملګر ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونا ما په دایکوندی کې د خنړی حملې د عاملانو د نیولو غوښتنه کړې ده. یونا ما پرون په ایکس شبکې په یو بیان کې د پیښې له قربانیانو او د هغو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شازده فری کرن دکر هم دا پیښه غندلې ده. میرمن دکر په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د یونا ما د هغې غوښتنې ملاتړ کړی چې وایي د دې حملې له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. فاینل کې په جنیو کې د افغانستان دایمي استازولې چې د پرزیدلې جمهوریت نظام استازي اداره کوي په خپل ایکس پاڼه د دایکوندی په پیښه کې د بیګونا کسانو پر مرګ ژوبل خفګان ښودلی دی. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دایکوندی د پیښې قربانیان هغه کسان دي چې له کربلا څخه د راستنو شوو زایرانو هرکلي ته ولاړو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دی چې تهران د دې جنایت عاملانو ته د سمدستي سزا ورکولو غوښتنه کوي. بدې مخې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت او یو شمېر افغان سیاستوالو هم دا برید غندلې او عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې وه. د جنوبي افریقا د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان له افغان لوبډلې سره د سیالۍ په درشل کې خپل غږ د هیواد د کرکټ د لوبغاړو له انجمن سره غبر کړ او د افغانستان له ورزشکارانو ښځو او نجونو سره د توپیري چلند پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. تمبا باوما پرون متحده عربی امارات ته چې له افغانستان سره لوبي پکې پلان شوی دی لروانه دوه مخکې وویل د خپل هیواد جنوبي افریقا چې دیش کال مخکې انتو کمیز تبعیض پکې پایته ورسید د بشري حقوقو د سرغړونو لپاره خورا ډیر کړاو انګاللی دی او د غوړي چې د افغان خزو او جنو حقونو ته درناوی وشي. د راپورونو له مخې په سرپل ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د چناری و ونه د شرک بدعت او خرافاتو د دودیدو د مخنیوي لپاره له بيخه استلیده. د ټلو نیوز خصوصي ټلویزیون او نور رسنوي د راپورونو له مخې سره په امر بالمعروف ریاست په یو بیان کې ویلي د دې ولایت اوسیدونکو باور درلود چې په دې ونه میخ تک وهینو ستونزې او ناروغي به ختم شي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مذهبي مشر په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې د نه پرمختګ له کبله خواشیني څرګنده کړه. خو پاپ فرانسیس په عین حال کې د اسرائیل په بمباریو کې د فلسطیني ماشومانو د وژنې د بندېدو غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس چې د آسیا پاسیفیک هیوادونو ته له 12 ورځني سفر وروسته پرون له خپلې الوتکې د راکوزېدو په حال کې خبرې کولې وویل چې دای په غزه کې د سولې د ټینګښت پر لور د پرمختګ نښې نه ویني. پاپ له دې مخکې هم بیا بیا په غزه کې د تاوتریخوالي په غندنه کې خبرې کړې وې. د امریکا متحده ایالات وایي د روسیې خبری رسنۍ آر ټي له کرملین څخه مستقیم اوامر ترلاسه کوي او هغه د روسیې له پوځي استخباراتو سره کار کوي تر څو د ډیموکراسۍ د کمزوري کولو لپاره په ټوله نړۍ کې غلط معلومات خپاره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون جمعه ناوخته په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل چې متحده ایالات نوي شواهد راټول کړي چې د آر ټي او د روسیې سیبوتنیا میډیا ګروپ تر چتر لاندې څلور نور رسنیو ترمنځ همکاري ثابتوي. د دې خبره د دوی هدف دا چې نور هیوادونو ته د غلطو معلوماتو د ګواښ خبرداری ورکړي. په تور سمندرګي کې د اوکراین غلو دانو پر یو ملکی کشتۍ د روسیې حملې د ناتو غبرګون پارولی دی. د ناتو ویاندې فرح دخل الله له دې پیښې یوه ورځ وروسته پرون جمعه په دې اړه غبرګون وښود او برید یې وغاندې. میرمن دخل الله د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د خبرو په مهال وویل دا حملې هیڅ راست توجیه نه لري او یوازې په جګړه کې د روسیې بې پروايي خي. په عین حال کې د ناتو غړي رومانیا په تور سمندرګي کې د کشتیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنګ دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ولې یو شمیر افغان ځوانان چې ډیری د هیواد کډرونه دي هیواد پریږدي او کډوالې د مخه کوي؟
شخصي پانتونونو څخه خلکان د حقوق او د انجینرۍ د طب د دې څخه فارغ شوي. زما سیمفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه ده؟ باور پلاو کوي د دین پانتون دوره زموږ د لیسانس خواه وري خواه د همدې لپاره خواه ده چې حداقل زه په درس مصروف وم. اګه اوس ما د لپاره کار زمينه نشته ده. زه څه وکم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟
کدرونو وتل هیواد ته د کوم زیانونو لامل کېدلی شي؟
کرونه کار پې شوی دی، مصرف پې شوی دی. اج کله راوځي په دې وانه چې د افغانستان نه یو لوی ضایه ده د افغانستان لپاره. نو خپله دولت که په دې برخه کې کار ونه کړي او دولت دې ته فکر ونه کړي، 50% وتلي په دې باورې یم چې 2 نور کاله وروسته به یعنې تقریبا د دې لوړه فیصدي ځوانان د افغانستان نه وتلي.
نن ام د موضوع چیروم ملتیا مو وکړی. درنو اوریدونکو، د جمهوریت له سقوط وروسته چې کله طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، یو شمېر ځوانانو هم د نورو افغانانو په څیر چې کادرونه هم پکې شامل وو کډوالۍ ته مخه کړه او له هم هڅه کوي چې له بېلابېلو لارو څخه بهر هېوادونو ته کډوال شي. دا ځوانان د خپلې کډوالۍ لوی علت په کور دننه زده کړو ته نه لاسرسی او د کار پر وړاندې خنډونه ښیي. رڼا فضلي چې د مهاجرت هوډ لري وایي په افغانستان کې داسې نجونې وې چې کار یې کاوه او د کورنۍ لګښت یې برابروه، خو نن سبا چې له کاره منع شوي دي، مجبور دي چې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره هېواد پرېږدي.
زما ورونه خپل د اول بیم الی 5 سنفه پوری دي، 5 سنفه لکانو پوری چې دا وو موزي د 3.5 لیون روپۍ باندې نه ډیر ګټه نشي لاسته راوړلې. نو په 3.5 لیون باندې کور کې د تناروغ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي. نو 3.5 لیون به څومره تا ته ګټه وکړي؟ او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم داسې د کار زمینه نه ده. مثلا اوس د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي. ما خپل شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلو که وایي د دې نم پوهنتون دوره زموږ د لیسانس ښه وه. ولې ښه وه؟ د همدې لپاره ښه وه چې حداقل زه په درس مصروفه وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هېڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم، مګر داسې هېڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه ښه کوي، لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم له بیکارین. هغوی ته چې زمینه نه برګ چې خوځو خپل ځان لپاره خپل لاسته راوړنه کړې ده، نو دای دوی پیوند کړي. نو ډېر ستونزمنه ده د نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کیږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخت امر پې تطبیق کړه.
افغان ځوانه حدیقه وایي چې د ځوان کادرونو مهاجرت د دې لامل کېږي چې افغانستان د پرمختګ څخه کلونه بیرته پاتې شي.
متاسفانه زه باید ووایم چې افغانستان ډېر شاته تللی دی، ډېر شاته تللی دی. په دې حد چې د دې جبران که موږ تاسو اوس ووایو چې ورته بدیل پیدا کړو، هغه څه اوس موجود نه دي. په صورت دې کې چې 3 کاله کېږي او د 2 کالونه ډېر کېږي چې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، نجونې هیڅ تعلیمي مرکزونو ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی، زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو په آینده کې یا داسې څه بدیل ولرو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. که کدرونه زموږ په افغانستان کې نه وي او موږ شکولې د دغه کډرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو، د هیواد له دوی لاړ شي، جلا وطنۍ ته اړ شي، نو دا په دې معنا ده چې موږ هم همداسې پاتې کیږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي، تورتم به وي او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پرې زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وسع شوي وي، دوی نه شاید د تزرخ کې چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کی او هغوی پوری ورسوي. یو دلیل دا دی، یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کیږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه خکوي.
د خصوصي پوهنتون د حقوق استاد منصور وایي ځوانان له دندو وېستل هغوی ته د زده کړې زمینه نه برابرول د دوی له قانوني حقونو څخه سرغړونه ده. که چیرې د طالبان حکومت دا ستونزې حل نه کړي، نه جبران کیدونکې پایلې به ولري.
یعنی هر کانارینه دا که خدینه دا په دې وطن کې څه وزګاریږي د کاروبار نه راځل کیږي دوی مختر مخه zarar څور ترسيږي تاوان ورسيږي دوی کورنۍ ترسيږي بیا ورپسې ټولنې ترسيږي دا کاروبار سني ژوند سني ژوند خپل په پیګي څه دا مادیات او ژوند کې ډیر ارزښت لري د خساره انسان دی انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل ژوند تیرولو لپاره مکان ته ضرورت لري یعنی هغه شي کالای ته ضرورت لري یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري یعنی تداوی یعنی مالجی ته ضرورت لري دا ټول شان د پیسو په اساس کې کیږي انسانان خپل ژوند مختوي سي نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسب وکړو خپل کار نه محرومي یعنی په دې معنا چې د دوی ځای کار در کا مګم کنه چې د دوی ژوند تیرولو لپاره وغه مرنواخلي دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه خبرتونکي نه لري زه فکر کوم
افغان لیکواله او ژورنالیست خکولوی چې کچیر په افغانستان کې وسنۍ وضعیت روان وي افغان کډرونه به نور هم هڅه وکړي چې هیواد پرېږدي او پردیسی ورکړي لنموري سره مې مرکه کړي هغه په پیل کې وایي
په افغانستان کې وضعیت ته په کتو سره دا اوس چې کوم وضعیت روان دی بهرنیو هیوادونو ته بشمیر ځوانان لاړ او هغه ځوانان هغه پیغلی چې هغه په تعلیم باندې سمبال و ډیر تعلیم کړي و کلونه کلونه د همدغه دولت بودیجه په هغه باندې مصرف شوی و ولې کال په کال باندې ګورو چې وضع به تریږي ان خلک دې ته پته مو چې شاید اول کال تیر شو دویم کال ته به وضع بهتره شي او دغه کډرونه چې زیاده د وطن لوی سرمایه ده خو تاسو په دغه اوسنی په دغه سک کال کې ګورئ چې ټول په دې ته باندې و چې دنجونو وخت ونه بخلاشی ځوانان ته د کار زمينه برابر شي کډرونه ک مونږ دا وایو چې هغه باید صبر وکي حوصله وکي ولې تاسو خپل وګورئ چې ک بهر ته یو ځوان راوځي نو دا په دې معنی چې د افغانستان سرمایه ووتله هغه ونل ته ډیره خواړی شوی کرونه کرونه کار پې شوی دی مصرف پې شوی دی اجکل راوځي په دې معنی چې د افغانستان نه یو لوی زیاده د افغانستان لپاره او هغه چې راووتلو په دې معنی چې د افغانستان هغه خپل سرمایه د افغانستان نه ووتله نو خپل دولت په دې برخه کې کار ونه کی او دولت دې تفکر ونه کی 50% ووتلی په دې باورې ما چې 200 کال وروسته به یعنی تقریبا د لوړ فیصد ځوانان د افغانستان نه ووتلی
bale تاسو چې ځوانانو سره نږدې پاتې شوی یاستي دوی خپل هغه کوم ستونزې دي چې ډېرې زوروي
د ځوانانو په وړاندې وستون ځنه د چیزې یادونه وکم کاغه په تعلیمی برخه کې وي په کاري برخه کې وي اقتصادي ستونزې دي کورنۍ ستونزې دي یو تر ټولو لوړه فیصدي ځوانان پیغلې نجونې الکان هغه تعلیمي یافته دي حتی د ماسترۍ سندونه ورسره دي ولې دوی بیکار دي یو وطن کې چې کار نه وي یو ځوان په کوم امید باندې هغه وطن کې کینی چې ټول فامیل ورترغاړوي هغه کورنۍ شهیدان ورکړي دي حتی پلار مړ شوی ورور مړ شوی او شاید په یو کورنۍ کې یو نفر به چاغه د کور نفقه پیدا کوي هغه تم چې کار پیدا نشي نو هغه غی وطن کې سوه کی بل لوري زور ظلم زیاتې دا شیان خوشته د موږ په وطن کې بل د ځوانانو تر ټولو عمده ستونزه دا ده چې اوس د ډیرو فامیلونو مثلا نجونې خونځي ته نه پرې خودل کیږي د شپږم ټولګي نه لوړې نو تاسو خپل فکر وکړئ هر کورنۍ کې دوه درې نجونې دي کله چې په یو کورنۍ کې جنې ته د تعلیم د حق ورنه کړل شي هغه د خونځي نه بند شي نو یو فامیل یو ځوان څنګه دا ومني چې دا غي خور دی په کور کې ناستوي او دا د پاغي وطن کې اوسېږي تر ټولو عمده ستونزه همدا غدي چې وزنه حکومت باید ورته پام وکړي او فکر کوم چې نه یوازې دا چې شاید دازما ستونزه وي ما د خور ستونزه وي ما د فامیل ستونزه وي دا د هر افغان فامیل ستونزه ده کاغه په مرکز کې اوسېږي که په ولایت کې اوسېږي د حقوق ټولو غوښتنه همدا غدي چې ځوانانو ته کاری فرصتونه د تعلیم زمينه او دا ټول غوښتنې چې دوی ته باید برابر کړي تر څو دغه کډرونه له افغانستان نه ونوځي او کومه خاوني نیول شي فکر وکړي ما ویلې پراتلونکو دوه کلونو کې بیان هیڅ داسې یو ځوان تاسو ونه ګوري چې هغه لوړ تعلیمي سند ولري په افغانستان کې دی پاتې بي
په دغه وضعیت کې بیا د مونږ او تاسو کډرونه له افغانستان نه کله نه کله غیر قانوني لارو تام زرخه کوي وزي دوی کوم ستونزو سره مخ شوي څه کیسه تاسو اوریدلې دي
ډیری هغه ځوانان چې هغه ته د زمينه نه د برابر شوي چې دی وی سیف لاري یا دی وی محفوظ لاري نه هغه نور هیوادونو ته ولاړ شي حتی ک مونږ ایولان مثال ورکو مثلا پاکستان مونږ سره تیر نګدي پروت همسایه هیواد دی اته هغه چې کلی ویزه نه ورکي اوس د هغه ویزه هم په ډالرو باندې خستل کیږي ځوانان دي ته مجبوریږي چې د قندهار لاري د مثلا د ننګرهار لاري یا د نو پکتیا لاري خوست لاري د ولایتونو نه کوم سره دونه پاکستان سره لري په هغه قاچاقي لاروزي دغه علاوه ایران تک مونږ ذکر وکړو، ایران ته د هرات لالارې ځوانان اوړي، قاچاقي لاري له هغې ځي ترکیه ته ځي، ترکیه نه همداسې راځي نورو هیوادو ته. دا اوس تاسو فکر وکړئ چې په نورو هیوادو کې په ځوانانو باندې دا وځ څومره تنګه شوي. هیڅ هیواد د تزرنه ښه کوي چې ماجر ومني. دوی داسې فکر کوي چې مونږه لی وځایا پناه وړو، په هغوی باندې وځه ډېره سخته ده. اوس ماجر په ډېره سخته منل کېږي، ځکه چې ډېر شوي دي حکومتونه ورته مثلا د دې جوګه نه دي چې دا ټول ماجر ومني. بیا په دې کې لوړه فیصدي زه فکر کوم ټول هماغه ځوانان دي چې په افغانستان کې لوړ لوړ تعلیمونه کړي دي او دوی ښه سندونه لري. که دوی په وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي، دوی په هیڅ وجه په دغه سختو لارو باندې په قاچاقي ډول باندې نه راتله دي هیوادو ته. هیڅوک په پردي وطن کې خوشحاله نه دی، ویل د هر چا مجبوریت وي. دوی په خپل وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي، زه فکر نه کوم چې دغه سخت لارې په ځان منلې وي. خپل مور پلار خویندې پرېښي وي او راغلي وي دې وطنو ته چې نه خپل وطن دی نه خپله خاوره ده. د یو بل خبره به هم په سر باندې مانی، په خپل وطن کې هر څوک آزاد وي، ولې پردي وطن کې داسې وي لکه یو زندان. پردي وطن کې ژوند کول ډېر سخت وي، ولې دغه ځوانان مجبور دي. هیڅوک له مستۍ نه راځي، له مجبوریته راځي. کله ته ورته زمینه برابره شي، زه فکر نه کوم هیڅ ځوان راوځي بل هیواد ته زړه کړي.
بله، د جمهوریت په وروستیو کې ځوانانو ته د زده کړې زمینه ډېره مساعده وه. مثلا مکتبونو ته تللی سوای، پوهنتونونه، خصوصي پوهنتونونه، دولتي پوهنتونونه ورځ تر بلې زیات شوي وو، او ځوانانو یو ډول په درس باندې په تحصیل باندې سر ټیټ کړی وو. یو دم هر څه ګډوډ شول. تاسو څه فکر کوئ افغانستان څومره شاته لاړه، او بیا به څومره وخت ونیسي چې موږ بیا اسې کادرونه دلته په افغانستان کې پیدا کړو؟
فرشته جانې، که تاسو دغه تیر 22 کاله مخکې طالبانو دورې ته وګورئ، په هغه دوره کې ډیری داسې افغانان وتلي چې اوس که په امریکا دي که په انګلستان دي که په نورو هیوادو کې اوسیږي. دغه خپله د میډیا لارې که تاسو وګورئ چې هغوی سره مرکې شوي دي، هغوی ټول د هماغې دورې نه راوتلي او ډېر پوه کسان دي چې اوس په نورو هیوادو کې دي. یعنی تاسو که د هغوی نه د افغانستان کیسې واورئ، نو هغوی ټول به دا کیسه ته وکړي چې د هماغه د طالبانو په تېره دوره کې دوی راوتلي دي، او هغوی ټول یا پیلوټان وو یا نظامي کسان وو یا جنرالان وو چې اوس په نورو هیوادو کې دي. همدغه دوره کې مونږ آینده اولادونه به بیا دغه کیسې کوي چې په دغه وضعیت کې مونږ راوتلو، یا مونږ خپله به دغه قصې کوو چې په دغه سیو دوره کې مونږ بیرون راووتلو. نو دا ټول هغه څه دي چې که تیرې دوره کې خلک راوتلي وو، په دې دوره کې نور ځوانان ووتل. دا به بیا د همدغه دولت قصې کوي. که چیرته د دغه وضعیت مخه ونیول شي، ځوانانو ته کار برابر نشي، د ځوانانو سره ناسته ولاړه ونشي، د هغوی مشکلات وانه اوریدل شي، فکر وکړي چې دا هماغه د 22 کالو مخکې طالبانو دوره ده چې خلک وتل او وطن تش پاتې شو، بې قدرو پاتې شول. دغه اوس که تاسو ادارو تلاشی په افغانستان کې تاسو وګورئ، پلا داسې شاک بمونی سی وو وګورئ چې په ادارو کې څه روان دي. یعنی دا چې غیر مسلکی کسان چې هغه هیڅ د هغه دفتر یا د هغه ادارې د کار سره بيخي داسې مسلکی اړخ نه لري، نو پوهیږي چې څه وکما. بخیر که په تیر جمهوریت کې هر څه وو، که واسطه وا، که هر څه مونږ د تیر دولت هم نه وایو چې یعنی سل په سل د هغه ټوله کړې نسامې به، ولی که په واسطه وو، که په هر څه راغلی وو، د اقل دولسم پوري درس ویلې وو یا لسانس وو یا ماسترو، یعنی په یو څه پوهېدل مسلکي وو. ولی په اوس دوره کې کوم کسان چې راغلي دي، هغه ته 2-3 ورځې ټریننګ ورکړل شوی دی. تاسو 12 کاله مکتب وګورئ، 2-3 ورځې ټریننګ وګورئ، نو هغه په کوم اړخ باندې مسلکي کار به وکړي، وای اداره به څنګه پرمختګ وکړي. نو دا ټول دا لاملونه دي چې یو دولت شاته ځي. نو زه فکر کوم دا ډېره لویه ضربه ده.
کورنۍ ته په داسې وضعیت کې څه کول پکار دي چې خپلو ځوانانو ته قناعت ورکړي، خپلو کدرونو ته قناعت ورکړي چې وطن پرې نږدې سخت راغلی، سخت یو څه وخت وزغمي، مګر خپل وطن خوار نکړي. مثلا دوی که مثلا په غیر قانوني لارو باندې تګ تر زړه کوي، دغو مشکلاتو ته بیان کړي. کورنۍ څه کولی شي له ځوانانو سره؟
فکر کوم په دې کې فرشته جانې تر ټولو لوی مسؤلیت مور او پلار ته وراوړي. زمونږ افغان کورنۍ کې که نور هر څه نوي، ځوانان ډېر د مور او پلار خبره مني. هغه کوم احترام چې مور او پلار ته لري، نو د هغې خبره لږ تاثیرات ډېر زیات وي. خپله کورنۍ اولاد باید کینه وي چې په پردي وطن کې داسې نه دي چې تیارې ډوډۍ ځوانان دي، دوی ته به ورځې خوري به اخلاص. دلته ډېر ژوند سخت دی، پردي وطنو کې ډېر مشکلات دي. دلته چې ته نوی راشي، اول خو به د اسنادو موضوع وي، د کار اجازه به درکوي، په کلونو کلونو به پروت وي. دلته ډېر مشکلات به حد به اندازې، او په افغانستان خو که هر رقم دی، په دغه لحاظ باندې بیا خپل وطن خپل وطني مشکلات ډیر کم دي. که نور نه بیا غشوي چې خپل کور ته لاړ شي، د مور پلار سره کینی، خواله وکي دا یو ډیر لوی نعمت ته چوک په خپل وطن کې اوسېږي او دا هغه چاته معلومیږي چې چوک بیرون دي. نو په دغه برخه کې زه فکر کوم تر ټولو د کورنۍ ډیر لوی مسولیت دی. د میډیا ډیر رول لوبول شي په دې برخه کې چې هغوی په دې باندې بحثونه وکړي. نړیوالې میډیا چې کومې فعالې دي په نورو هیوادونو کې هغوی باید د افغان ځوانانو لپاره مثلا داسې خپرونې ولري یا داسې نشرات ولري چې دا په غیر قانوني ډول که څوک راځي نو دا یو ډول مارک دی او مارک ته لبای کوي دي. نه دا چې ډېر اسانه ده چې یو څوک بل ته راورسېږي. صحیح ده ډېری ځوانان لاړو اوس نور هم دې ته اوسېږي. هغوی وایي چې هله یو څوک لاړو بس زه پاتې شومه، ولې هغوی به په قانوني لار راغلي وي، هغوی به محفوظه لار به وه. ولې ته چې کوم راځې دغه سختو لارو باندې دا ډېره د خطر لاره ده او د مرګ لاره ده او ته خپله د مرګ لوی ته ځان ورغورځوي. نو فکر کوم په دې برخه کې هم میډیا هم د نړیوالې رسنۍ دې برخه کې خپله فامیلونه کورنۍ ډېر رول لري چې خپل ځوانان چې یو فکر وکړي، عمیق فکر وکړي، په دې باندې ژور فکر وکړي چې دا لاره د خطر لاره ده. نو زه فکر کوم چې هیڅ وخت دې شین ته ځنه خکې او بهر هیوادونو ته خیر مالک څنګه چې تاسو یادونه وکړه وطن کې مشکلات شته، موږ نه وایو چې نشته، ډیر مشکلات دي، ولې دا هر څه تیریږي او دغه شپه به هم سبا شي په ټول افغانانو به ان شاء الله چې خدای رحم وکړي او دوی بل دې ستونزو خلاص شي.
بله، که حاکم نظام ته یو څه ویل ولرو چې مثلا آیا دوی په دې باندې پوهیږي نه چې دغه کادر ته چې زه د ژوند ساحه تنګومه، مثلا مکتب ته نه پرېږدم، پوهنتون ته نه پرېږدم، کار ته نه پرېږدم، حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه؟ دا کومه سیاسي لوبه ده؟ دا څه ده؟ ولې دغو کادرونو د تګ مخه نه نیسي؟ ولې دغو کادرونو ته په هیواد کې زمینه نه مساعدي؟
سمو د مخکې یو دولس کسیز پلاوی افغانستان ته تللی و چې په هغې کې یوه مېرمن هم وه. هغوی موخه دا وه د بهر هیواد اروپا نه تللي وو، هغوی موخه دا وه چې په افغانستان کې د تالیف چارواکو سره په دې باندې بحث وکړي چې آخر ستونزه څه ده، تاسو ولې د تعلیم په برخه کې نجونو ته دومره مشکلات جوړ کړي دي. یو مېرمن تللې وه، ما نه اوس نوم له یاده وتلی، هغې وژړل. هغې ویلې وې زه لاړم یو وزارت تا نه پوهېږم چې کوم وزیر د اوسني حکومت خودو وایي چې هغې سره ناست هم په دې مې بحث کولو چې دا د نجونو د ښوونځي په مسله کې، تعلیم په مسله کې تاسو ولې مثلا سستي کوئ. وایي هغو ټول ما ته په ژړا شول وی کله چې ما دا خبرې کولې. تاسو خپل فکر وکړئ چې دا د انسان ذهن ته ورځي چې دا یو سیاسي لوبه ده. زه فکر کوم ډیری وزیران شاید تاسو لیدلی وي چې کله د تعلیم په برخه کې خبره ورسره کیږي او څوک ته پوښتنه کوي، نو هغوی وایي چې موږ په دې خوشاله یو چې نجونې تعلیم وکړي. ولې دا نه وایي چې د نجونو د شپږم سمنه لوړ مکاتب ولې بندي، ولې هغوی ته تعلیم اجازه نه ورکول کیږي؟ نو زه فکر کوم چې دا یو سیاسي لوبه ده، دوی په لاس کې څه نشته او هغه څه چې دوی په لاس کې دي هغه نشي کولی چې مثلا د ښوونځیو دروازې پرانیزي. نو په ټوله کې دولت باید دې ته پام وکړي، د هیڅ چا زړه باید بد نه کړي. همدا اوس چې ډیری فامیلونه له افغانستان نه وتلي، ما مخکې یادونه وکړه، د هغوی په هر یو کور کې دوه درې نجونې دي او هغه د همدې لپاره وتلی چې دغه لور مې دغه اولاد مې بې سواده پاتې نه شي، که نه هیڅوک پردي وطن ته زړه نه ښه کوي. او تر ټولو یو لامل هم همدغه بلل کېږي چې له وطن نه خلک وځي.
څه فکر کوئ ولې د اوسنۍ دولت حقیقت نه وایي چې مثلا موږ ولې په ځوانانو باندې د ژوند ساحه تنګه کړې ده، په افغانانو باندې تنګه کړې ده، او بیا چې ممکنو خبرې کوو چې امنیت راغلی ده او افغانستان جوړ شوی ده او جنگ نسته او دا نسته، دوی ولې حقیقت نه وایي چې خبر څه ده؟
خو زه فکر کوم که چېرته حقیقت وایي شاید دوی تاوان پکې وي، او یا شاید دا وي چې د حقیقت د ویلو لپاره هغه الفاظ دوی نه لري یا اجازه نه لري یا مثلا قومانده د بل چا لوري ده. شاید دغه مسایل وي چې دوی حقیقت نه وایي، کنه د حقیقت ویل خو څه فکر کوم داسې سخته مشکله خبره به نه وي چې دوی وایي نشي ویلی، دا اسانه موضوع ده. نو کله چې ما یادونه وکړله چې ډیری وزیران د تعلیم مخالف نه دي، هغه وایي چې موږ هیڅ مشکل نه لرو، نو دا دې نه ښکاري چې زه فکر کوم دا د دو نه ډیره لوړه خبره ده. د تعلیم دا پورته څه کیسه ده چې دوی ته اجازه نشته چې د تعلیم دروازې د خلاصې چې د نجونو پر مخ باندې؟ نو که هر څه وي، ولې زه فکر کوم چې کچیرته ملت په داسې بمباست کې پاتې کیږي او دا خبره ګونګه پاتې کیږي، دا په ملت هم بد تاثیر کوي. حداقل خبره باید سپینه شي، حقیقت باید ملت ته وویل شي، ځوانان باید په دې باندې پوه شي. کله چې یو حکومت یو دولت د خلکو نه یو څه خبرې پټوي، د خپل د تشویش پیدا کوي او ملت په نیو ګنګسیات کې اچوي، نو دا خبره باید سپینه شي، ملت ته باید وویل شي، حقیقتونه باید واضح شي. په ټوله کې یعنی دا دوی په تاوان باندې دا څومره پټ شي دا مسله.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
مننه فرشته جانې، هیله کوم خدای پاک.
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است علمومال او ملګری تصویر سر کوم لو بی دیرم خوخای محبوبی دیرم خوخای محبوبی چتا من کوی دروغ را زور پختنی چتا من کوی دروغ را زور پختنی الا قبر دی زوال قبر دی زوال ش